درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت چاروان يم د خبرونه چې د میرحمت صافی په تخنیکی هم کاری وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده خو په لړ کې خبرونه او ځینې راپورونه هم لرو لمړی د دې سات خبرونه واوري د افغانستان حکومت د اندونیزیا له خلکو او حکومت سره د وروستۍ زلزلې د مرجوبلو په خاطر خواخوږي څرګنده کړه د ناټو د پوځي کمیټې رئیس د افغانستان وضعیت ستونزمن بولي خو وایي ناټو به په خپلو ژمنو ودرېشي او د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې تور ولګاو چې پاکستان تروریستان پالي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت د اندونیزیا له حکومت او ملت سره د زلزلې او تونامی په نتیجه کې د یو شمیر اندونیزیایانو د مړینې په خاطر خواخوږي څرګنده کړه د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د اندونیزیا له حکومت او ولس سره خواخوږي کوي د اندونیزیا په سولاویسی ټاپو کې د جمعې په ورځ زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 1.5 درجې ښودل شوی او ورپسې په سمندر کې د سختو ټکانونو له امله تسونامي راغله د دغه هیواد مرستیال ولسمشر وایي ممکن د دې زلزلې او تسونامي له کبله په زرګونو کسان مړه شوي وي د دې لپاره چې له لرې پرتو سیمو سره ارتباطات پرې شوي دي لا هم د ډېرو سیمو په اړه دقیق معلومات نشته د ناتو د پوځي کمیټې رئیس او د بریتانیا د هوایي ځواک مارشال سر سټیوارت پیچ ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی خو د ناتو په شمنه کې تغییر نشي راتلی سر سټیوارت پیچ پرون شنبه په وارسا کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د پوځي کمیټې کانفرنس ته وویل
Here we will focus on our operational main effort, the Resolute Support Mission.
دلته به موږ پر خپل اساسي عملیاتي ماموریت تمرکز وکړو چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواک او دولتي ادارو روزنه له هغوی سره همکاري او مشوره ورکول دي. د افغانستان سره زموږ تعهد نشي کمزور کېدی. امنیتي وضعیت ستونزمن دی، خو افغان ځواکونه سخت زیار باسي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او د تروریستانو په ځاله یې د بدلېدو مخه ونیسي. د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو د پوځي کمیټې کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شو او نن یکشنبه پای ته رسیږي د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي شوی دی د خماب ولسوال انجینیر احمد آزادی رادیو ته وویل دا پیښه نن یکشنبه سهار مهال په دیوقاله سیمه کې د پولیسو پوسې ته څیرمه وشوه د په وینا په دې پیښه کې د پولیسو یو رینجر موټر هم ویجاړ شوی دی د خماب ولسوال وایي چې ماین د وسلوالو طالبانو له لورې ښودل شوی و خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي دا خبرونه له آزادی رادیو اوري د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په یو توند وینا کې تور ولګاوه چې پاکستان تروریستان پالي میرمن سوشما سوارج پرون شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته په وینا کې دا خبره رد کړه چې ګنې هند له پاکستان سره د سولې خبري ثبوتاش کوي ویل دا چورلټ دروغ ده د هند بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعت وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وویل هند تر سولې سیاست ته ترجیح ورکړې ده خو د هند بهرنیو چارو وزیر دې حقیقت ته اشاره وکړه چې اسامه بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه عمومي او ووجدي په پاکستان کې اوسېده دې همداراز وویل چې د هند ممبئی د 2008 میلادي کال د حمله چې یو سلو اتش پته تنه پکې ووژل شول اصلي تر لا هم د پاکستان په کوڅو او واټونو کې بیغمه چکر وهي پاکستان وایي چې کافي شواهد نشته چې د ممبئی په حمله کې مشکوکونی شي میرمن سوارج ملګرو ملتونو ته وویل زموږ په مورید کې تروریزم په کوم لري سیمه کې نه روزل کیږي بلکې له پولي پوری خواته په لویدیس کې روزل کیږي په پام کې وچې سوارج او قریشی روانونه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډو په څنګ کې سره وویني خو هند دا غونډه له اعلان یو ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړه چې په لانجمن کشمیر کې یو هندي پوله ساتی ووژل شو قریشی وایي چې دا دریم ځل دی چې د هند اوسنی حکومت له پاکستان سره خبري لغوه کوي شمالی کوریا وای پر امریکا د باور تر پیدا کولو پوری به د خپل اتمی وسلو پروگرام فعال وساتي. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ دا خبره پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی ته وکړه. کله چې د امریکا او شمالي کوریا ګډه اعلامیه عملي شي، د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې به په سوله بدل شي او په بشپړ ډول د کوریاګانو د اتمي بې وسلې کېدو هدف ته به هم ورسیږو او د کوریا ټاپو وزمه به چې په نړۍ کې تر ټولو زیات حرارت لري، د سولې او ثبات په داسې زانګو بدل شي چې ټولې آسیا او نړۍ ته به امنیت ورکړي. چین او روسیه د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې شمالي کوریا ته د هغو ګامونو عوض ورکړي چې د شمالي کوریا د مشر او د امریکا د ولسمشر تر کتنې وروسته یې پورته کړي دي. او د مقتونیا خلک نن یک شنبه د خپل هیواد د نوم د بدلیدو په اړه په ټول پوښتنه کې ګډون کوي. په ټول پوښتنه کې ګډونوال باید پریکړه وکړي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقتونیا جمهوریت ته واوري که نه. که چیرې رای ورکوونکي دې پلان ته مثبت ځواب ورکړي، په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته لار پرانستل کیږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس د انټرنیټ لاري اوريدي شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه لري او له عملی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم زده کوونکي شکایت لري چې په وخت کتابونه نه ورسیږي. په ځینو سیمو کې خو شکایت دا ده چې له سره هیڅ کتاب نه ورسیږي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایت د خونځې وز د کوونکې د درسي کتابونو لنشتوالي شکایت کوي. په مرکز اسداباد کې د عمر خان لیسې دوه تنو زده کوونکو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل.
زمانم نعمت الله ساجد د کونړ ولایت مرکز عمر خان علي لیسې د شاګرد دی. مونږ په یو اولنې اساسي مشکل چې زمونږ د کتابونو د چلاټ شو کتابونو درسونه استاد وي هغه ساتي کمټکي کتابچه کې ویل کو هغه د کونړ کوټه لاټ شو باید مطالعه وکړو. مطالعه لپاره موږ کتابونه شته چې نشته.
زمانم میرویس دے ددم کلی اسیدونکو ما پہلن نمرا ہاندل اسی دولسم و تعلیم ما کتابونو مشکلات خو ډیر زیات دی. کتابونو خو نشته نه نوټ اخلو کوم وسا نوټ بمونږ په وخت راو رسید نوټ وا وسا نه کوم وسا راو نه نوټ نشته نه بس وخت دی پاس کیږي.
د نارنګ ولسوالۍ د بر نارنګ د لیسیز د کوونکو عثمان وای اسک کالبه ل دولسم ټولګي فارغ شي خو د کتابونو د نشتون لامل پوره درسونه نه دی ویلي او ویر لري چې په کانکور کې به بریالي شیو کنه.
زه سکل د دولسم ټولګي څخه فارغ یم خو ویره ده چې لسم یو لسم دولسم کې ته د کتابون د نشتون له امله خدای نه خواسته چې په کانکور کې به نتیجه راشي. موږ د دولت څخه هیله کوو چې موږ ته کتابونه راکړي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د زده کوونکو شکایتونه او ګیلې مني او وایي چې یو شمیر کتابونه ورته را رسیدلي خو د زده کوونکو یا د ستونزه نشي حل کولی.
اوس 3000 او 3000 د کتابونه اوس موږ له راغلي دي او دې کې د اول دویم دریم پنځم شپږم اووم اتم نهم یوازې د څلورم سیم کتابونه نه دي راغلي او نور راغلي دي خو ډېر په کم مقدار تر راغلي دي. ډېرې حالې زده کړي دي خو نه کامیاب شوي. مونږ یو لکو او 15000 شاګردان لرو. مونږ کتابونه ډېر په کم مقدار تر راغلي دي. مخکې خو داسې و چې د مضمون کتاب په هتا نه و چې سیم کې تدریس شوی وی کنه اوس دونه شوي دي چې هغه سیم کې څنګه کتابونه به توزیع شي شاګردانو ته.
دا لومړی ځل نه دی چې د ښوونځي زده کوونکي او د پوهنې ریاست مسؤلین د درسي کتابونو د کموالي او نشتوالي له امله شکایت کوي، بلکې دې وړاندې هم په کراتو د غستونځه د لوړپوړو چارواکو غوګونو ته رسول شوی خو تر اوسه د کتابونو د نشټون مشکل په بشپړ ډول نه دی حل شوی او دا لا هم نه د معلومه چې کله به زده کوونکو ته پوره کتابونه ورکول کیږي.
اوس په هم یوسف خان زادران درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصیرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، سوله له عدالت پرته ارزښت نه لري. ورځپاڼې لیکلي، د افغانستان جګړه د ځمکې په سر د معاصر تاریخ تر ټولو اوږده جګړه شوه چې هره ورځ له خلکو قربانۍ اخلي او له دې امله چې ښکېلې خواوې یې په پردیو پورې تړلې دي پای ته نه رسېږي. وړاندې لیکلي، په دغه هېواد کې ښکېل پردي لاسونه هېڅکله هم نه دي حاضر چې د سولې د راتګ لپاره څه اقدامات وکړي او یا لاس پکار شي. د مطلب په دوام لیکل شوی، څو کاله کېږي چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بنسټ جوړ شوی، هغه شورا چې غړي او کارکوونکي یې لوړې تنخواوې لري، خو تر اوسه نه دي توانېدلې چې د افغانستان د سولې په برخه کې لږ لاسته راوړنې هم ولري. ورځپاڼې د سرمقالې په پای کې لیکلي، باورونه دا دي چې که افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو غواړي په افغانستان کې 40 کلنه جګړه پای ومومي، باید په جدیت سره دا موضوع تعقیب کړي. او دا چې اوس زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې پروسې د چټکتیا ماموریت اخیستی دی، ورسره دا هیلې هم ډېرې شوې چې ممکن په قطر کې خبرې بیا پیل او افغان حکومت د قضیې د یو لوري په عنوان پکې د پام وړ برخه واخلي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې له قوله لیکلي چې تروریستان په پاکستان کې امن پټنځایونه او مرکزونه لري. ورځپاڼې د دغه امریکایي مقام له قوله لیکلي، که طالبان خبرو ته کینی په افغانستان کې به دوامدار امنیت ټینګ شي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. د مطلب په دوام د میرمن ویلز له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې سوله د پاکستان له مرستې پرته ممکنه نه ده، خو طالبان لا هم وخت لري چې خبرو اترو ته حاضر او دواړه لوري یوې قطعي پرېکړې ته ورسیږي. په مقاله کې وړاندې د میرمن ویلز په وینا لیکل شوی، واشنگتن حاضر دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره مرسته وکړي او دوی د افغانستان د سولې په اړه د عمران خان له څرګندونو ملاتړ کوي. د مطلب په پای کې لیکل شوی چې میرمن ویلز ټینګار کړی چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېره مهمه ده او د دې لپاره باید پاکستان هند ته اجازه ورکړي چې له یو بل سره سوداګري وکړي. دولتي ورځپاڼې اسلام بیا په یو چاپ شوي مطلب لیکلي، د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ په لومړي مقام کې ځای خپل کړ. ورځپاڼې د ولسمشر ماڼۍ له قبل لیکلي، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 150 امتیازونو څخه د 139 امتیازونو له اخیستلو سره د نړۍ په کچه لومړی مقام اخیستی.
پرون په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه پیل شول. همدا شیبه له کندهار سره له کندهار څخه صادق رښتینی د ټلیفون له لارې را سره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې د کمپاینونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. هلته هم لکه څنګه چې په پلازمینه کابل کې ګرما ګرمي ده او هر ځای کمپاینونه دي او پوسترونه دي، په کندهار کې هم همداسې حال دی؟
بله سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. بله، په کندهار کې هم د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د جمعې په ورځ رسمان پیل شو. البته باید ووایو چې له کندهار د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي دي چې د دې ډلې څخه 12 ښځې دي، او کندهار په مجموع کې په ولسی جرګې کې 12 چوکۍ لري چې 3 چوکۍ میرمنو ته ځانګړې شوي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د جمعې په سهار باندې البته په غونډو او دغه راز د پوسټرونو او لوی بینرونو په لګولو سره پیل شوی. د کندهار ښاروالۍ لخوا په کندهار ښار کې یو شمېر ځانګړي ځایونه د کاندیدانو د کمپاین لپاره ځانګړي شوي، خو بیا هم لیدل کېږي چې یو شمېر کاندیدانو سرغړونه کړې او د عامه پوهاوي پر یو شمېر لوحو یې پوسټرونه لګولي چې بیا په هماغه ورځ سهار خپل د کاندیدانو د خوا او د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا بیرته لیرې سوال. نو دا تقریبا 40 ورځې دوام کوي او په دې توګه به دا پوسټرونه او د کاندیدانو غونډي دوام ولري.
بله رښتینی صاحب، د افغانستان په نورو سیمو کې تر اوسه پورې په یو شمېر کاندیدانو حملې شوې دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس تر اوسه پورې 8 تنه کاندیدان وژل شوي دي او کندهار یو له هغو ولایتونو څخه دی. که څه هم په مجموع کې په کندهار کې امنیتي وضعیت بد نه دی، خو هدفي وژنې او تیرورونه پکې ډېر کیږي. تر اوسه پرې خو به په کوم کاندید حمله نه وي شوي، او که نه وي شوي آیا کاندیدان له دې درکه اندېښنه لري او کنه؟
د کمپاین د